مشال رادیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبری خپرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. په دې خپرونه کې د پښتونخوا او سیمې د یو شمېر موضوعګانو په اړه رپورټونه، شننې او تبصرې در خپرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې انیسا اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په بکخیل کیمپ کې د امنیتي سرتیرو لخوا په کډوالو د ډزو پر ضد نن په خبرې کې قبایلي مشرانو احتجاجي مظاهره کړې. په سیند صبح کې د تیرو درې ورځو راهیسې د ګرمۍ لوجې د مړو شوو کسانو شمېره تر 450 زیاته شوې ده او ملګرو ملتونو په شام کې په ارادي توګه د عامو وګړو په نښه کول غندلې دي. د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي سرتیرو لخوا په کډوالو د ډزو پر ضد نن په پېښور کې قبایلي مشرانو احتجاج کړی. د قبایلي سیمو مشرانو، ځوانانو، زده کوونکو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال وویل چې د بکخیل کیمپ د پېښې ذمهوارانو ته دې سزا ورکړل شي. په دغه موقع یو تن مشال ریډیو ته وویل د پاکستان پوسټ شمالي وزیرستان د خلکو د دې غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. بل پرون د امنیتي ځواکونو لخوا په بکخیل کیمپ کې دوه کډوال وجل شوي وو. په سیند صبح کې د تیرو درې ورځو راهیسې د ګرمۍ نه د مړه شوو کسانو شمېره تر 450 زیاته شوې ده. د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن یو چارواکي امان الله نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې اوس هم د دوی په مرکزونو کې شاوخوا 200 مړي پراته دي.
درې څلور ورځو چې کومه دا سلسله را روانه ده نو په دې کې 500 پورې مړي زموږ سینټرونو ته راوړی شوي دي. په دې کې یو شمېر مړو ته غسل او کفن ورکولو وروسته خاورو ته سپارلی شوي دي. موږ سره په سردخانه کې د مړو ایښودو گنجایش نشته. موږ سره په سردخانه کې دا مهال هم یو شمېر لاوارث مړي پراته دي.
بلخوا د سند د صحت د سانګي سکتر سید من غنیجون رسنو ته ویلي دي چې د کراچۍ په یوازې څلور لوی هسپتالونو کې د مړو شمېره تر 300 پورې رسیدلې ده او دغه سي په نور روغتونونو کې هم یو شمېر مړي پراته دي. افغان چرواکي وایي چې د هیواد امنیتي سرتیرو د تیرو درې ورځو د جګړو وروسته د کندز د چاردرې ولسوالۍ کنټرول بیرته اخیستی دی. وسلوالو د جون په 21 نیټه د سختو نښتو وروسته په چاردرې ولسوالۍ ولکه ټینګه کړې وه. د کندز والي محمد عمر ساپي ویلي دي نن سهار د ولسوالۍ د سیمو په بیرته نیولو کې بریالي شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړو کې لږ تر لږه شپږ سرتیري او 50 وسلوال وژل شوي دي. د کینیډا سفارتخانه په کابل کې د ملي شورا په ودانۍ د تیرې ورځې د حملې په غندلو سره وایي چې کینیډا به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د کینیډا له سفارت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې دا خبرې شوې. پاکستاني چارواکو هم په افغانستان کې د پرني برید غندنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پالیسي جرګې ترسره شوې پرني حمله غندلې او د افغان ځواکونو د چټک غبرګون ستایي نکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو مشر ویلي دي چې هغه به د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو او راتلونکي لپاره مالي مرستې نورې هم زیاتوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د کډوالو د چارو یو مشر ډاکټر لوزی غازی نن مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر انټونیو ګیوټرس نن په پېښور کې ویلي دي چې UNHCR به راتلونکې میاشت په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه یو غونډه کوي چې پکې به د یادې ادارې چارواکو سربیره د پاکستان او افغانستان چارواکي هم ګډون کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سر منشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یو مهم اړتیا ده او ستدې وخت راغلی دی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حالاتو په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوالو سیمه ییز طاقتونه باید د هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو سیډونکو په شام کې قصدن د عامو وګړو په نښه کول غندلي او وایي چې له دې وجې له اسمانه بمونه راغورځول کېږي. محاصره شوي خلک له لوګې مري او د کړاو غږ یې نه اورېدل کېږي. پا پاولو پن هیرو چې په شام کې د بشري حقوقو د حالاتو د سیندونکو کمیشن مشر دی، نن یې د بشري حقوقو شورا ته ویل په جګړو کې ښکیل اړخونه د عامو وګړو د امنیت خیال نه ساتي او داسې ښکاري دوی پریکړه کړې چې عام وګړي له خطر سره مخامخ کړي. دا حالت یو داسې کړاو رامنځته کړی چې په خلو د بیان وړ نه دی. په شام کې د بشري حقوقو سیندونکو کمیشن په یو رپورټ کې چې نن خپور شو، په دې هیواد کې د روان کال مارچ میاشتې له 15مې نه د جون تر 15مې پورې د سرغړونو یادونه کړې ده. د اوکراین په سوای د هیواد په ختیځ کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د جګړو پر مهال یو سرتېری وژل شوی. بلخوا یاغیانو نن حکومتي ځواکونه پر دې تورن کړي دي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په یو برید کې درې عام وګړي وژلي دي. د اوکراین د پوست ویان نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په جګړو کې د دې 12 سرتېري زخمیان شوي هم دي. په خپل سر د اعلان کړي سیمې د دونیسک خلکو جمهوریت سیاسي مشرانو او کمانډانانو ویلي دي چې دا بریدونه د جون په 2مه شوي وو چې بیګا ټوله شپه دوام درلود. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا میډیا خبر ورکوي چې د ټایټانیک او اتر مشهور فلمونو په ګډون د هالیوډ د موسیقي پیژندل شوی موسیقار جیمز هارنر د یو شپېته کلونو په عمر کې نن د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د هالیوډ ټریډ مجلې ویرایټی لیکلي دا مشهور کمپوزر نن هغه مهال مړ شو چې شخصي الوتکه د کالیفورنیا ریاست په سانتا باربا کې وغورځېده. هارنر د ټایټانیک فلم د سندرې مای هارت ویل ګو آن د موسیقي په جوړولو او کمپوز کولو کې د آسکر جایزه هم ګټلې وه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار سراج زهیر درته د پیسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نخې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.02 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.46 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ او 70 پیسې او په 20 روپۍ 95 پیسې، د سعودي عرب ریال په 26 روپۍ 95 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.01 پیسې او په 1 روپۍ 3.01 پیسې، او 250 ایراني ریال په 1 روپۍ اخیستل کیږي او 230 ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور کې باران او د بنو په یو نیم ځای کې باران او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 15.5 او 3.5، او کوئټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې انیسا اجمل او سراج زهیر وړاندې کول. په بنو کې د پاکستاني فوج لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو د وژل کېدو پر ضد نن په پېښور کې احتجاج شوی دی. د احتجاج کوونکو یو مشر مشال ریډیو ته وویل
چې کومه کاروي د میر د وزیرستان د ځوانونو سره بشوله، دغه میر ډېر مزاحمت کوي او د هغه پیرو د میر احتجاج جاری وي چې څه پیرا داس وینه چې هغه مجرمون ته چې څه د میر سره کړی دي چې هغه سزا ملو شوی نه وي.
د پاکستان په کراچی شهر کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر تر 4.5 واوښته دی. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکی وایي په کراچی کې موسم پر ښه کېدو دی.
کراچی کې د څنګه پورې د ګرمۍ څخه په حال دی چې نن ماښام نه مفتن یې شپه کې څو وخت دا ګرمۍ تر ورو کمېدل شروع شي، خو تر سبا پورې به ان شاء الله ټمپریچر خپل نارمل ته راشي.
په بلوچستان کې خلک وایي په روژه او ګرمۍ کې د بجلی د نشتوالي له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
روزه کې لوډ شیډنګ سمول ډېر په تکلیف، ډېر ګرمي، روزه ډېر زور کوي، پر چا شپږ غنټې روزه ده، بس غرمه ته موږ ډېر په تکلیف.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شنن یو تبصرې لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده چې نن په پېښور کې د هغې پېښې پر ضد احتجاج شوی دی، په کومه کې چې دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د پنډغالي یا کیمپ په پېښه کې دوه کسان ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
بند کړئ، قبایلو سره ظلم 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 دا مظاهره د اپار بنو په بکهیل کډوالو کیمپ کې په کډوالو د پاکستانی پوځیانو لخوا د ډزو د پیخي په غبرګون کې په پیښور کې د سه‌شنبه په ورځ ترسره شوه. او د دې مظاهره پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک جلال مشال ریډیو ته وویل چې ترسو دغه پیخه کې ککړ کسانو ته سزا نه وي ورکړی شوې، تر هغې به د دوی د احتجاجونه دوام ولري.
وزیرستان دغه میر ډیر مزاحمت کی او د هغه پیر او د میر احتجاج جاری وی چې سه پیرا داس وینا چې هغه مجرمون ته چې ساده میر سره کړی دوی چې هغه سزا ملو شوی نه وي. دغه کې چې کما په دای کې غلطي وکړو فوا چې غلطي وکړو هغه ته پچار دوی چې د سزا ورکوي لکه څنګه چې سوال خال کې سزا وکړو مجرم هغه مجرم ته داس سزا ورکړه شی ویل ته پنه ته مساغه مند متاثرین مند ګلې شاله ولې داس انډیا بونډری وا چې د دولت دغه بستر بستماني دغه غریبونی د رژه په مزګار کې وشتل.
د دې مظاهره پر مهال قبایلی مشرانو وویل چې زر تر زر دي د شمالي وزیرستان کډوال واپس ستانه کړی شي.
موږ دا وایو چې دا خلک دشتګرد نه دي، د دې ملک د بقا په خاطر قرباني کړې ده او د خلکو باندې ګولې چلول ما په خیال ښه خبره نه ده. دا شمالی وزیرستان ایجنسی خلق پا عزت طریقے سره واپسی غواړي او دا خلق ته پا عزت طریقہ سره واپس شي. دا حکومت د ساتلو مخه نه ویني او په ګولې خلق سمایي، نو ما په خیال دا خلق د لوګي مرشي دا د پریدي دا نور خلق په بنو په نور علاقو کې پراته دي.
په دې مظاهره کې د پېښور پوهنتون د زده کوونکو سازمانونو هم ګډون وکړو او د عوامي نېشنل ګوند ځینې کارکونانو هم په دې مظاهره کې ګډون وکړو. او د عوامي نېشنل ګوند یوې فعالې میرمن جمیله ګیلانی مشال ریډیو ته وویل
د آی ډی پیس راغلي دي او دی په خپل خوخه نه دی راغلي، خپل خوخه خپل وطن نه دی پریخي، دا مجبورن راغلي دي او دا د دې حکومتونو کاغذ صوبایي او مرکزی د غي زمواري ده چې هر قسم د غي خیال او ساتل شي. دا یو ډیر افسوسناک خبره ده. په کار دي چې ټول پښتانه دي دا د پښتنو لپاره یو سبق دی چې هغه دي په دې باندې پوه شي که دغه واقعې په پنجاب کې کیږي نو هلته پې څومره غوبل جوړ شي. او نن چې دا دلته میډیا خاموشه ده، حکومتونه په خاموش دي، ډیر د افسوس خبره.
د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې په بکهخیل کډوالو کیمپ کې په یو انتظامی مسله د پوز لخوا د ډزو په پیخه کې لږ تر لږه دوه وزیرستانی ځوانان وژل شوي وو او یو شمیر نور جوبل شوي وو. او د دغه پیخې وروسته په وزیرستانی کډوالو کې سخ خپګان راپارېدلی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د بنو په بکهخیل کیمپ کې د کډوالو د مشرانو او د کیمپ د انظامي ترمنځ جرګه ناکامه شوې ده. په جرګه کې هڅه کېده چې د تیر ورځې د خونړۍ پیښې څخه وروسته حالات په کابو کې راوستل سي، خو کډوال وایي چې نور به په بکهخیل کیمپ کې ونه اوسېږي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
تیر ورځ بکهخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو او کډوالو ترمنځ انخته کې وژل شوي دوه کډوالو جنازې وروسته ځایي مشرانو د غلطه کیمپ انتظامیه سره جرګه وکړه چې د مشرانو په وینا دغه جرګې سره نتیجې ورنه کړې. مشرانو وویل ماښام افطاري وروسته دویمه جرګه کیمپ کې ربلل شوې وه چې د مشرانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په وینا دغه جرګه باندې هم د مشرانو ترمنځ اتفاق نه وشو. مشران وای کډوال یو خبره کوي چې کیمپ کې نه پاتې کېږو او بهر به چرته خیمه ولګو. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل جرګې تر اوسه هم څه نتیجې نه دي ورکړې او کډوال د کیمپ خالی کولو په غوښتنه ټینګ دي.
ډېر ناخوشګوار حالات وي، د آی ډی پیز ډېر جذبې وي، دوی سره جنازې چې وشوې هغه کسونو خپل خپل علاقې ته ورغلل. پاره ورځ د میزا د آی ډی پی سره چې کومه خبره وشوله هغې ټوک الفاظ باندې دا خبره وکړله چې یو کول میز دل کې تېر کړه. د میز تکلیف حالانکه چاته پته نه شته چې په میز څومره تکلیف تېرېږي، د وتلې نه وتلې تکلیف ته نور میز دا یو ریکوست وسته کې تو چې آرمی سره وکړې چې میز دا د کیم نازود کو په پدامن مو ټیم هیڅ کوڅه د ماشوم نو ورسو میسو بیا په کیم کې دغه دوه برا سیشن شریکوي. یاره سوال نه بیا میستا جمعیت ول اسلام کیم کا سوندي چې میس خبره کینټ ته بدل کړی دو. حالانکه میس کینټ نه میس په پام باندې سره نو چې کوم کی موو کاستای میس مخه څنګه خبره ای شي نور خبره میس دی آرمی سره فای نه کړی نه دو چې میس اډو سره موسو د میر وخت دی وسره کړنا سولا نور مهرباني دا وشي چې میس دا د کیم نازود شي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای کډوال چې کما غوښتنه کوي دوی مشران هم ورسره په دغه غوښتنه کې برابر شریک دي.
کوم حال خو د په پنځرا کې حال دی دا چې سوی ته بیایي دا وی منی په دا باندې مې ټوله وام پریشانه دي او غوښتنه مې دا دو جرګه هم اوسه لګیا دو جرګه یې دس مزد ببت او فیصله نه دوشوي څومره هلته د مې آی ډي فیس ورنه دي هغه دغه مطالبه دو چې مې ته کیمه خیمې ټینټینا روکړي دي دا د مې ته جزات روپۍ دي مې بل دي تلور چې مزید په کوم کې نه د بندي بستا او نه د بجلۍ بندي بستا مې دا ډي فیس مې ورنه دي مې وای وینا دو دې چې کیمه خبره کوم دې په سره بربر شریک دي سره دا مې
ملک نظردین مشال ریڈیو تا وویل
وزیرستان نہ خلق نقل مکانی وکڑلا خواغا یاد ملک تے پورا یاد ملک تے بچاو کول دے پورا خونن دل دے چ کیمتو بلو سبب شدیو پ پنجرا ش دے حکومت تی نو دا پرین و کیا چ کیما شویو از دغه مزامات حق ویلے چ یو سڑائی د تو پ غیر شوی چ کیمتو او تدا سامال ور سرا وک خپل ڈاک کرینا پرشول خپل جائیداد م پریاش اس می ژ خپل مشرون ه پداش دے عوام سره متفقی چهره در زونا د بی عزتی میز نشی برداشت کولای ویل چې داده میز بل بچتی داده میز خواندې مان دی پنن ان مقابنده بجلی سیستم نشته دی میز عزت پاشه دی د ارمیا پاشه دی چې میز د متاثرین خپل ټینټینا د ور کو دی چې کما دو په وی ونه وخته خپل زندگی تیر کو خو عزت خو بچوی
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د فوزی چارواکو موقف واخلو خو دوی په دې اړه سموکف میډیا ته لا هم نه دی ورکړی. یاد دیوی چې بکاخیل کډوالو کیمپ انخته کې وژلې شوی دوه کډوالو جنازې ورسته 13 ورځ میرلی ته یوړل شول چې خپلو پلرنی ټټوبی کې خاورې ته وسپارل شول او نه ژوبل شوی کډوال د بنو او پیښور په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د دې ملک د بشري حقوقو د سازمان ادارې مشر په بنو بکاخیل کیمپ کې پر کډوالو د پاکستاني پوز لخوا د ډزو غندنه کړې ده. دوی وایي پوز ته د زغم څخه کار اخیستل پکار وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر وایي پاکستاني رسنۍ یا مطبوعات هم پکار دي چې دا مسله راپورته کړي. په دې اړه نور تفصیل اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
دا غږونه د بنو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو دي چې وایي پوځي سرتیرو پرې تشدد کړی او دوه کډوال یې وجلي او نه یې جوبل کړي. د بکاخیلو کیمپ یو کډوال او د پیښې عیني شاهد منور شاه وایي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د کیمپ یو ځوان ته د ګیټ پاس نه ورکولو پر سر د دې ځوان د پلار او پوځي سرتیرو ترمنځ د سختو خبرو تبادله وشوه چې وروسته بیا امنیتي سرتیرو دغه تن ته په ډاګه سزا ورکړه چې پرې نور کډوال بل وشول او پر پوځ یې د کاڼو ګزارونه شروع کړل.
بس یہ پاگا بند ہے دی پتراو شروع کرو جو پتراو شروع کرو بیا دا کبونا بہار وہ انتہی جت پتراو وہ شدید ہو اگر کم کھانی وغیرہ اور دل آرمی کیمپ تک سائیڈ باندھے بس ایک نہ جو بھی فائرنگ مانگ مندے بوسو دری سلور سائیڈ میں طرف نہ پاکی تقریباً 7-8 کسان زخمیان شول او دوا کسان من سہر وقتی من جنازی او پیدا کسان و اکلی کبول لگل
کچھ ہم دا پوز دا مطبوعاتی داری یو چارواکی پرون مشال دیو تول چی دوی تر دا پیخی پڑا چا معلومات نشتا خود پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن مشرا زهره یوسف په د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې د پاکستان ولسی حکومت الکترونیک میډیا او د بشري حقوقو ادارې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر دغه وجنه ځکه خاموش دي چې د دې په خبره چیرته چې د پوز دخل وي حل تدوی رسائی نشي کولی.
بالکل غندنه کړې
تشدد هم امکان وو نو پوزی سرتیرو لا نو پکار چې پر دوی ډزی وکړي او یا اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړي. په الکترونیک میډیا د دې پاړه اس نو او لسی مشرتابه هم کمزوری ده چې په کومه پیخه کې آرمی لاس لري نو پاغې نیوکی نشی کولی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف وایي هغوی او نور د بشری حقوقو ادارو ته اجازه نشته چې د کډوالو کیمپونو ته ولاړ شي او هل تروان حالات رپورٹ کړي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د بکخیلو کیمپ پړه پوره معلومات ترلاسه کړي. په یاد کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او پوز ترمنځ د سولې راوستلو لپاره د جرګې یو مشر او له وزیرستان د خامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای اوس د کډوالو یو غوښتنه ده چې دوی ته د کیمپ د وتلو اجازه ورکړل شي.
متاثرین دا خبره وکړه بالکل په یو اواز باندې چې دین اورسته میزه په کیمپ کې وخت لري میسته ګورنه دو میز د کیمپ نه چې کیمپ د کیمپ ته میسته خیمه نه راځي چې میسته سامان نه راځي دا د میسته اجازه تر کوتي میز د کیمپ نه بهر وځي. خبره دې اډی پی ځانې ولې وا او ار می دا خبره کړه چې دغه لا کېدای شي نور مشکلات جوړ شي د خلکو لري خال دای چې بهر ته کې نو تکلیف جوړ شي. دا خبره می څه د ریسره مذاکرات وشي چې څه تکلیف یا تکلیف لري کی
دا ومی نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک پر حکومت تور ولګاوه چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته په امنیت او اسانتیا ورکولو کې پاتې راغلي. د ده په خبره حکومت د کډوالو د واپسې لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولې
او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر په بد حالت کې دي. دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کوم واقع شوی دا موږ د دې غندنه کوو او موږ د حکومت ته غوښتنه کوو چې د پرونی واقع تعقیب وکړي او چې د دې کوم ذمهوار خلک دي هغې خلاف قانون مطابق کاروایي وکړي.
د پاکستان حکومت تیر کال د جون په 15مه په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلو والو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شول چې شاوخوا 70% یې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او شاوخوا 40,000 کډوال د بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې دېره دي. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ هم پیل کړي.
اسرار الله مومندو د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې د سخت ګرمۍ له کبله په تیرو درو ورځو کې د مړو شمیر تر 300 وښته دي، خو بلخوا په کراچۍ کې د یو شمیر روغتونونو چارواکي وایي چې دا شمیره اوس تر 450 وښته ده. د ایدی فاونډیشن په نامه یو خیریه ادارې ویلي چې 200 مړي یوازې له دوی سره پراته دي. احمد الله له نور تفصیل سره.
د صحت سیکرتر سعید منګنی جو مطبوعاتو ته وویل چې د کراچۍ په څلورو لوی هسپتالونو کې د مړو شمیره 300 پورې ده او په نورو هسپتالونو کې هم یو شمیر مړي پراته دي. بلخوا د جنا هسپتال ویاندې ډاکټر سیمی جمالی په وینا چې لږ تر لږه 200 پورې مړي هسپتال ته راوړل شوي دي او په مړو شوو کسانو کې زیات شمیره د زیات عمر د خلکو ده. دې ترڅنګ عباسی شهید هسپتال، قطر هسپتال، ضیاء الدین هسپتال، انډس هسپتال، لیاقت نېشنل هسپتال، لیاری جنرل هسپتال او د سیول هسپتال چارواکي کی وی چې د هسپتالونو ته هم په درزنونو مړی راوړلې شوې دي. د غیر سرکاري تنظیم ایدی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال قریبا 200 پوری مړی د ایدی په سردخانه کې پراته دي.
د درسلو روزو چې کومه دا سلسله را روانه ده نو په دې کې 500 پوری مړی زموږ سنټرونو ته راوړل شوې دي. په دې کې یو شمېر مړو ته غسل او کفن ورکول وروسته خاورو ته سپارل شوې دي. موږ سره په سردخانه کې د مړو اخودو گنجائش نشتا، نو زمون کوشش وی چې زر ته زر مړو ته غسل او کفن ورکول وروستو یا یې وارثانو ته حواله کړو او یا یې خښ کړو. موږ سره په سردخانه کې دا مهال هم یو شمېر لاوارث مړي پراته دي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د موسم شدت له امله په شوو مرګونو د افسوس سرګندونې سره سره ان ډی ایم ای ته هدایت کړی دی چې د اولس د اسانو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. د ګرمۍ د چپې او د موسم د صورتحال په اړه مشال ریډیو چې کله د موسمیاتو کمی چارواکی مشتاق شاه سره تماس ونیولو نو نوموړی وایي
کراچۍ کې قسم د پورې د ګرمۍ صورتحال دی چې نن ماښام نه ماخوتن یا شپه کې څه وخت د ګرمۍ ورو ورو کمېدل شروع شي خو تر سبا پورې به انشاءالله ټمپریچر خپل نارمل ته راشي، ځکه چې هلته لو پرشر سیستم جوړ شوی دی سمندر کې پاسه. نو هغې په وجه کېدای شي چې زه په کراچۍ دوی سره خوښ شه الاته چې باران هم وشي.
د یادونه ده چې پاکستان فوج او رینجر په دې سخته ګرمۍ کې اولس ته طبي امداد ورکولو لپاره د کراچۍ په شمول د سند صوبې په مختلفو ښارونو کې یو شمېر ایمرجنسي هیټ سټروک سینټر هم جوړ کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي تر ټولو زیاته برېښنا د دوی صوبا جوړوي، خو د په وینا د پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د خپلې برخې برېښنا نه ورکوي. پرویز خټک د بجټ غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی به د وفاقي حکومت څخه د برېښنا د موضع د زیاتولو غوښتنه هم کوي. د غونډې تفصیل خالد خان راکوي.
پختونخوا اسمبلی کې د بجټ غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دا پختونخوا صوبا د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي خو دوی ته د خپل حصې بجلی نه ورکوي. زمونږ د صوبې چې روزانه څومره د بجلی پیداوار دي کاغه هم مونږ ته نه راکوي، نو بیا زمونږ دا حق نه جوړیږي چې د دوی دروازې بند کړو. او څنګه چې ما ویلی وو چې اور به لګوو، نو دا پیسکو په مشر به اور لګوو، ځکه چې هغه زمونږ صوبه کې اور لګولی دی. غلطي د وابدا د هغه افسرانو ده چې پېښور کې ناست دي او دوی صوبې ته خپل حق نه غواړي. دا را روان مالیکال بجټ په هکله وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی به د وفاقي حکومت نه د بجلی په مد کې پاتې پیسې او راتلونکي کې د بجلی تړلې پیسې د شپږ اربو نه اوولس ارب روپو پورې رسوي. پېښور کې د میټرو بس سرویس یا د سورلو د ټرین د منصوبې په هکله وزیر اعلی وویل چې دغه په نږدو وختونو کې ممکن نه ده، خو دوی به د وفاقي حکومت د غوښتنه کوي چې پېښور مردان نوخار او چارسدې په منځ کې د سورلو دپاره اورګاډي پاتلې جوړولو اجازت ورکړي. دا یادونه ده چې صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو د بجټ د غونډې نه پریکون کړی دی او د هغوی په غیر موجودګۍ کې حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره څلور سوه اته اتیا ارب روپو بجټ په اتفاق سره منظور کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یولسو بجو،
حجرا
په یوه نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
که څه هم د پاکستان د برښنا وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې وویل چې د روژې په میاشت کې به په کورونو کې د بجلی سهولت موجود وي، خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي د لوچډینګ له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي چې دې مشکل له وجې کې په ګرمۍ او روزه کې لا زیاتوالی راغلی دی. نیاز مساخیل ورسره غږیدلی دی.
د سیمې اوسیدونکي محمد اکرم په خبره د بلوچستان داسې سیمه بنوي چې بالخصوص په روانو روزو کې به د بجلی له لوډ شیډنګ خلاصي وي. دی زیاتوي
بالکل بجلی ګسته نه یار دا شهر کې دا په بعد دی اتم اوله کوک دا ګس بالکل ستنه هغه چې بس ور لس منټې بیا نه بیا لس منټې بیا نه تلته دا غالي شیډنګ سم ډیر پازاب یار روزه خو نه ده بس ور دغه شیډنګ شیډنګ بیا روزه سي دا هیڅ ګزارم اوسر کې.
د کوټي اوسیدونکي محمد محسن بیا وایي بجلی محکمه د دې فرق نه کوي چې په اسلامي دی که روزه ماتی او که ټکند غرمه.
یار په خواس بیخي ډیر بزب کړم تقریبا په خواس یو ګنټه نو اوس په درې ګنټې او دوه نیم ګنټې شارټ دی بیا چې راځي بیا یو ګنټه سبه درې ګنټې بیا شارټ. یار خو بیخي ډیر په تکلیف کې.
د غبل ځای کس عبدالغنی هم په روزي میاست او رواني سختي ګرمۍ کې د بجلی له تګ را تګ سر ټکوي.
یار روزه کې لوډ شیډنګ سم ډیر په تکلیف ډیر ګرمۍ روزه ډیر زور کوي پر چا ګرمۍ ډیر زیات دی شپاړس ګنټې روزه ده بس غرمه ټیم مش ډیر په تکلیف د لوډ شیډنګ له وجې روزه ډیر زور کوي فلال پر چا باندې نه فنکاوي نه سی وی یو شی نه وي بس ډیر په تکلیف.
په سخته ګرمۍ او روزه کې د بجلی پر تګ را تګ می له خلکو سره خبرې کولې چې د یو درزی پر دکان می پام سو دی له ګرمۍ تنگ او بیکاره ناستو. ورغلم او پښتنه می ورسخه وکړله چې اخر سر روان دي.
جی میرا نام بکا محمد ہے. بجلی بند ہوتی ہے تو فارغ ہوتے ہیں اور جو بجلی جو لوڈ شیڈنگ بڑھ دی جاتی.
زمانم بکا محمد دی چې بجلی بند سی نو فارغ ناست وي او د بجلی لوډ شیډنګ مخ په زیاتې دو سی. بجلی والا د چا لحاظ نه کوي، سهار هم زی غرمه هم او ماشام هم زی. موږ غریبان یو، دومره توان او وس نه لرو چې ځان له د جنریټر اسانتیا برابر کړو.
بس غریب بندے جنریٹر کا سہولت نہیں.
بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی د سانګو وفاقي وزیر خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټي وي جيو نيوز سره په خبرو کې وویل چې دوی په هڅه کې دي ترسو د بجلی پر دغه ناڅاپه کړکیچ کابو ومومي او خلکو ته په روزه کې اسانتیا ورکړي. یاد دیوي د ملک د نورو سیمو په ګډون بلوچستان کې هم د خلکو په خبره په سخته ګرمۍ او روزه کې د بجلی لزیات لوډ شیډنګ دوی ډیر په تکلیف سوي دي.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. له انیسا اجمل څخه به د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتی سرتیرو لخوا په کډوالو د ډزو پر ضد نن په پیښور کې قبایلي مشرانو احتجاج کړی. د قبایلي سیمو مشرانو زده کوونکو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال وویل چې د بکخیل کیمپ د پیښې سیموارانو ته دې سزا ورکړل شي. پرون د امنیتي ځواکونو لخوا په بکخیل کیمپ کې دوه کډوال وژل شوي وو. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان د خلکو د دې غوښتنو په اړه لاسه نه دي ویلي. پسین صبح کې د تیرو درې ورځو راهیسې د ګرمۍ نه د مړه شوو کسانو شمیره تر 350 زیاته شوې ده. د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن یو چارواکي امان الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په مرکزونو کې شاوخوا 200 مړي پراته دي. افغان چارواکي وایي چې د هیواد امنیتي سرتیرو د تیرو درې ورځو د جګړو وروسته د کندوز د چاردرې ولسوالۍ کنټرول بیرته اخیستی دی. وسله والو د جون په 21 نیټه د سختو نښتو وروسته په چاردرې ولسوالۍ ته ولکه ټینګه کړې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سن منشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس د دې وخت راغلی دی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حالاتو په اړه په خبرو کې ویل چې نړیوالو سیمه ییز طاقتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په شام کې قصدن د عامو وګړو په نښه کول غندلي او وایي چې له دې وجې بمونه غورځول کېږي. محاصره شوي خلک له لوږې مري او د کړاو غږ یې نه اورېدل کېږي. د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو پر مهال یو سرتېری وژل شوی دی. بل خوا یاغیانو نن حکومتي ځواکونه پر دې تورن کړي دي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په یو برید کې درې عام وګړي وژلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوزو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. ربی اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې سختې ګرمۍ او لوډ شیډنګ په اړه لیکلي دي. همدې لړکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سخت ګرمۍ، لوډ شیډنګ او د اوبو کموالي له وجې په کراچۍ کې 131 خلک مړه دي او 600 داسې مریضان دي چې په مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې وایي په تېرو 2 لسیزو کې د اوبو بحران او بدترینه لوډ شیډنګ په اړه دا ویل کېده چې حالات به نور هم خرابیږي، خو وفاقي او صوبایي سطح باندې د دې مخنیوي لپاره څه قسمه انتظامات ونه کړی شو. ادارې زیاتوي د سخت ګرمۍ، اوبو کموالي او تاونه پیدا کیدونکې وبائی مرزونو لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت نه کړی شو او نتیجه دا ده چې د مریضانو خپل خپلوان د ویانو لپاره خپل ګرځي. ادارې مخکلي کې لوډ شیډنګ د غونډ ملک مسله ده. د بجلی محکمه وفاقي حکومت د انتظام لاندې راځي، خو د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود مسلسل لوډ شیډنګ روان دی. د وخت تقاضا ده چې د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې چارواکي ولس ته سهولیات ورکول لپاره پابند کړي. ادارې اخیری کلي کې د موسم د ګرموالي شدت که څومره هم دی، که د اوبو بحران او لوډ شیډنګ نه وي نو مرګونه به دومره نه وو. اوس هم د نقصاناتو فوري ازالې لپاره گنجش موجود دی، خو چې کله یوه اداره ذمېواري قبلولو ته تیار نه وي نو ولس بیا چرته لاړ شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه لیکي چې زیاتې ګرمۍ له وجې د ټولو زیات کراچۍ ښار متاثره شوی دی او دې سره سره خیبر پښتونخوا کې هم د ګرمۍ نه متاثره خلکو حکومت او وابډه خلاف مظاهرې وکړې. ادارې وایي د توقع نه زیاته ګرمۍ، باران، سیلاب، طوفانونه او زلزلې دا ټول قدرتي آفات دي او په جدید دور کې حکومتونه، حکومتي ادارې ساينسي تحقیق او تجربو نه فائدې اوچتوي او احتیاطي تدبیرونه خپلوي، خو پاکستان داسې منصوبه بندي ونه کړې شوه. ادارې وایي کامیاب حکومت هغه وي کوم چې ولس ته ټول بنیادي سهولیات ورکوي. حکومت له پکار ده چې موسمي اثراتو نه ولس ساتلو لپاره د بجلی نظام په هنګامي بنیادونو صحیح کړي، خامیانې او خرابیانې د لرې کړي او خپل لوز یې پوره کړي. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه د بجلی نظام سمولو بغیر ممکنه نه ده. په دې لړ کې سټیټ بینک رپورٹ هم پارلیمنٹ کی جمع کړي وو پسې چې حکومت په وخت عمل درآمدونه کړي شو. ادارې وایي د بجلی د مختلفو منصوبو خو بیا بیا ذکر کیږي، خو د بجلی نظام سمولو لپاره یا خو حکومت سره وسایل نشته او یا یې اعلی چارواکي ضروري نه ګڼي. ادارې زیاتوي که دې مسلې ته اهمیت ورکړی شي نو وسایل پیدا کېدی شي او بیا ښه منافع ترلاسه کوي، او که دوی یو رقم مختص کړي نو د بجلی نظام صحیح کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټلیګراف او رسپانه لیکي طالبان د داعش څخه په اغیز اخیستو اوس د ولسی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د ټولنیزو شبکو څخه کار اخلي. د ډیپلوماټ مجله بیا لیکي افغان ولسمشر نن سبا تر سخت فشار لاندې دی، ځکه چې د طالبانو سره د سولې لپاره هڅې نه ځاین لسی. د دوړ مقالو مهمې برخې له نجیب امیر څخه اورو.
له برتانیا نه په انګلیسي ژبه خبرېدونکې ورځپاڼه ټلیګراف د افغانستان په اړه لیکي، طالبانو خپل یو داسې ټلیفوني شمیره خلکو ته اعلان کړې ده چې له لارې حکومتي مامورین د طالبانو سره د یو ځای کېدو لپاره اړیکه نیول شي، او دا کار دوی د ولسی ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه ترسره کوي. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه ولیکل، اسلامي امارت به له حکومته د جلا شوو کسانو د سر ساتنه کوي. دوی وایي خلک ورسره څلور ساعته د ټلیفون او ایمیل د لارې تماس نیول شي. طالبان اوسمهال دا ډول ګامونه ښایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د همداسې ترکیبونو د استعمال نه په اغېز اوچتول غواړي، ځکه چې د 1906 نوې نه 2001 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال طالبانو ټولو برقي وسایلو ته په غیر اسلامي نظر کتل. د ژوندیو سیزونو انځورونه اخیستل ناروا ګڼل کېدل، او که د چا سره ویډیو پلیر موندل شوی وای نو د خلکو پر وړاندې به وهل ټکول کېده. خو طالبانو په دې وروستیو کې برېښنایي ارتباطات او ټولنیزې رسنۍ د خپل نفوس د زیاتولو او د خپلو نظریاتو د خورولو لپاره استعمال کړي دي. ټلیګراف لیکي طالبان د داعش نه په تقلید سره دا کار کوي، ځکه چې د ورځپاڼې په باور یا د ډلې په عراق او شام کې د جنګېدو لپاره له ټولې نړۍ د جنګیالیو د راجلبولو لپاره همدا لاره خپلوله. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې هم د افغانستان په حالاتو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت فشار لاندې دی، ځکه چې د مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې لپاره هڅې ځای نه نیسي. نوموړی هیله لرله چې پاکستان به ورسره مرسته وکړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته کینوي. خو د طالبانو د سګنیو سپرلنیو عملیاتو نه معلومیږي چې د نوموړي دغه هیلې د ماتې سره مخ شوې دي. د ډیپلوماټ لیکي پاکستان ته په دې وروستیو کې په سختو ټکو کې لیکل شوی لیک د دې خبرې ښکارندوی کوي چې ولسمشر غنی څومره د ناهیلۍ سره مخامخ دی. خو دا چې د ولسمشر غنی پر پاکستان ظاهري غوسه د جدي بدلون اشاره ورکوي او کنه، په دې اړه سویل به د وخت نه مخکې خبروي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس له ایران سره د یوې مضبوطی موافقه غوښتونکي ده. دا خبره د فرانس د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ایرانی سیال سره له خبر وروسته په یو غونډه کې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي که سیاسي اداره وي ډېر امکان شته چې د جون تر دیرشمې یا له هغې څو ورځې وروسته یوه هوکړې ته سره ورسیږي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریځ له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی، او هغه دا چې فرانسې یوه اغیزمنه موافقه غواړي. زه همدا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره له یو ساعته بحث نه راغلم. زه غواړم د فرانسې دریځ د ایران د اټومي موضوع په اړه روښانه کړم. فرانسه د یوې موافقې غوښتونکې ده، خو د یوې محکمې موافقې، نه خرابه موافقې، یوه مضبوطه موافقه. په څه معنا؟ دا د تصدیق یو قوي میکانیزم معنا لري چې که اړتیا وي دغه راز له پوځي ځایونو څخه کتنه هم پکې شامله وي. دا په دې معنا چې که ایران د موافقې له موادو سرغړونه کوي، موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد واوسو. دا ټول د سیمه ییز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي، او دا هغه دریځ دی چې فرانسه به پرې ولاړه وي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شټاینمر په لوکزمبورګ خبر اعلان ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلي شوې، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلي. موږ د یوې ډېرې ټاکونکې مرحلې په پیل کې یو. زه هیله من یم چې دغه مرحله چې څو کمې ورځې ورته پاتې دي هغو خبرو اترو ته د پای ټکی کیږدي چې نړیواله ټولنه یې له څه باندې لسو کلو راهیسې له اندېښنو سره بوخته ساتلې ده. شټاینمایر زیاته کړه موږ باید هیله من واوسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي تر څو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریز څه نور هم نرم کړي، او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر دیرشمې وروسته هم وغځېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې یو موافقه د جون تر دیرشمې یا له هغې څو ورځې وروسته ترلاسه شي. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو امریکا، فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې ترسره شي.
د فریډیم هاوس نومې ادارې په یو سالانه رپورټ کې پر روس تنقید شوی دی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د کاروایانو له امله نه یوازې په دې هیواد کې دننه جمهوریت ته زیان رسېدلی، بلکې په نورو هیوادونو کې هم د جمهوریت د هڅو په لاره کې خنډونه رامنځته شوي دي. په دې اړه تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د جمهوری پرمختګ څارونکي او امریکا میشته ادارې فریډم هاوس په خپل نوي رپورت کې ویلي دي چې په تیره لسیزه کې په روس کې جمهوریت ته تاوان رسېدلی دی، او دغه هیواد په ګډون نورو زورواکو ریاستونو په یورپ او یوریشیا کې د نوو جمهوریتونو د جوړېدلو مخه نیولې ده. ادارې په نیشنز ان ترانزیت نومي کلنی رپورت کې ویلي دي د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا د کرایمیا سیمه له خپل هیواد سره د یو ځای کولو او په ختیځ یوکرین کې د کیف خلاف د بیلتون پالو لملاتړ سره په روس کې دننه په جمهوریت اثرات پرېوت ترڅنګ په ګاونډو هیوادونو کې آزادۍ او د جمهوري لاسته راوړنو مخه ونیول شوه. د رپورت لیکونکي سیلوانا کولایفسکوفسکا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ته ویلي دي چې یوریشیا سیمې ته په کتلو سره د تیرو سو کلونو راهیسې روس ته یادې ادارې د توجه مرکز پاتې شوی دی، خو د هغې په خبره په نړیواله کچه د روس چاریت ته زیاتېدلو له امله په خاصه توګه تیر کال د ماسکو ګډوډونکي نفوذ سیوا شوی دی. دا وایي د یوریشیا سیمې ته په کتو د تیرو سو کلونو راهیسې په تیره په 2012 کال کې صدارت ته د ولادیمیر پوتین د واپسې او په سیمه کې د کاروای تر شروع کېدلو وروسته روس د فریډم هاوس یعنی مرکز ګرځېدلې دی. تیر کال تک وکتل شي نو فرق دا دی چې په نړیواله کچه د روس چاریت زیات شوی دی چې نوی شکل یې خپل کړی دی. دا غی په خبره یوې خواته روس په یوکرين کې نوی جمهوریت حکومت غیر مستحکم کول غوښتل، نو بل خوا پارلمان یې په هیواد کې دننه آنلاین میډیا د اپوزیشن غړي او د مدني ټولنې ډلې هدف وګرځول او بندیزونه پرې ولګول. د سیلوانه په خبره په داسې حال کې چې د غرب لخوا پر روس بندیزونه ولګول شو، پوتین یوې خواته د خپل بقا لپاره هڅې کولې نو بل خوا په یوکرين کې د خپل کړنو دفاع کوله. له دې سره یو نوی قسم روسی پروپاګاندا مخې ته راغله چې له مخې یې د روس د ریاست لخوا کنټرول شوی میډیا په پراخه کچه ناسم معلومات خپاره کول شروع کړل، او هغه هیوادونه په تیره زیات په نښه کړل چې روسي ژبې اقلیتونه پکې اوسېږي. که یوې خواته د ادارې په رپورت کې روس ته زیاته توجه شوې ده، نو بلخوا آذربایجان او د الهام علیف پر حکومت هم تنقید شوی دی چې د هغو فعالانو او خبریالانو خلاف چې د رشوت او یا نورو تیرو خلاف یې اواز پورته کول غوښتل، د یو نوي شدت کاروایی وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي، او د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. او سم د افغان کډوالو چې په پاکستان کې میشي د هغوی د ستونزو په اړه تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو. په دې رپورت کې تفصیل رابی اکرم خان راغونډ کړی دی.
مشالی ډیو سره په خبرو کې د افغانستان سفارتخانه د افغان کډوالو د امور مشیر ډاکټر الوزی غازی اوویل چې نن په خبر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د سنگي های کمشنر انټونیو ګوټرس افغان کډوال مشرانو سره په خبرو کې اوویل چې هغه به افغان کډوال واپس او ښه مستقبل لپاره فنډ زیاتوي. دی وایي
د دا خبر او کړه چې زه به ان شاء الله د فنډ زیاتوم، او د نواز شریف سره مې وکتل او زه به دا ټول انجګانو ته رسوم. اول یې دا وویل چې په جنوب کې پراتون کې مشکل موږ تقاضا ده د نواز شریف سره نام سمون وکتل د دونم تقاضا وکړه چې دایم راشي د غسم د موږ تقاضا ده چې د موږ د افغانستان رئیس اشرف غنی صاحب سره هم د موږ تقاضا ده چې هم په دې مجلس کې راشي. په دې مجلس قوت او اهمیت به ډېر زیات شي، قوي به شي، د جهان دوناران به ډېر کومک وکړه او د دغه مسایلو کې به موږ ته اسانی پیدا شي.
ډاکټر الوزي مشالیډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې افغانستان حکومت د افغان کډوالو واپسې لپاره په یو پالیسي هم کار کوي، د څه لپاره چې شاخوا د دولس وزارتونو مرستې ترلاسه کړی شوي دي.
د افغانانو واپسي خو دا یوه ماده ده چې په افغان واپسي به افغانان به په خپله خوښه، په عزت، په آبرو خپل وطن ته ځي. د افغانانو واپسي شروع ده، خو داسې چې د هغوی دپاره موږ هلته ډېر زیات مهاجرین جذب کړی شو، د هغې پالیسي ته موږ منتظر یو چې هغه پالیسي په خیر کامیابی مرحله ته ورسي. موږ به ډېر مهاجر ځای په ځای کوو او انشاءالله د مهاجرو د واپس کېدو لپاره به ښه شرایط برابر شي.
د فکر ده د ګل په ماښام د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې های کمشنر د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کړی و. په دې ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي و چې د افغان کډوالو به عزت واپسي د پاکستان حکومت ترجیح ده. واضح دي چې افغان کډوالو لپاره د فنډ په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې های کمشنر به په اسلام آباد کې غیر ملکي سفیرانو سره هم ملاقات کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر خاص استازی وایي سوله د افغانستان یو مهم ضرورت دی او اوس یې وخت دی چې ټول دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. نیکولاس هایسیم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو لاره پیدا نه کړي، هیواد به یې په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نسی. یو ځل بیا نوری اسنوری.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. نیکولاس هایسن دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسن د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړه،
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي، د پام وړ مثبت اغیز وکړي. په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغو پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نوي پیدا
کړي.
ښاغلی هایسن په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ اوچتېږي ورسره ډېر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویې ویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په هلمند کې ځل بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي دا عملیات به په هغو سیمو کې دوام ولري چې تر شدید امنیتي ګواښ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې وسلوالو خپلو ډله ییزو بریدونو ته زور ورکړی دی. نور تفصیل د الیاس دای په رپورټ کې اورو.
د هلمند والی وند عمر ځواک وای د دې ولایت د شمالي او جنوبي ولسوالیو په غسیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي چې په دې وروستیو کې د دولتي سرتیرو د لاسه وتلي وي او یا تر سخت امنیتي تهدید لاندې وي. دوه کسه دې راډیو ټول درې ورځې وړاندې دغه پیل شوي عملیات د کجکي، سنګین او نوزاد ولسوالیو په شمول د مرجې په سیستاني، تریخنور او په جنوب کې په خنشین ولسوالۍ کې ښه پر مخ روان دي. دی وایي عملیات به تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې تر امنیتي پوښښ لاندې راسي.
تر دې دمه پورې په ځینو ولسوالیو کې لاسته راوړنې هم لرو چې د وسلوالو مخالفینو څخه په نوزاد ولسوالۍ کې ځینې اصلحې نظمیامې لاسته راوړي او همداشان په دې کې تلفات هم ورته اړول دي. وسلوالو مخالفینو ته تر څنګ یو نفر د نظمیامې پولیس او دوه د نظمیامې پولیس زخمیان یو نفر شهید دی. په دې کې
عمر ځواک وویل تر دې دمه وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ د هغوی څخه ځینې وسلې او مهمات هم په لاس راوړي دي. ول کې هغه تعدیدونه چې د کجکي د برښنا فابریکې او بند ته متوجه و لا هم په خپل حال پاتې دي. افغان ځواکونه نه دي توانېدلي وسلوالو د هغه سیمو لیرې کړي چې څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو څخه نیولي وي. په ولایتي شورا کې د کجکي د خلکو استازي عبدالمجید اخونزاده وایي که څه هم په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو لخوا ډله ییز بریدونه نه دي ترسره شوي، خو ډېری سیمې لا هم تر امنیتي تعدید لاندې دي چې تر بل هر وخت مخکې باید په کې عملیات وسي. تر دې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا د ذوالفقار په نوم عملیات هم ترسره شوي وو چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د خلکو د توقع وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو په مرکزي او جنوبي سیمو کې وتوانېدل چې یو شمېر هغه سیمې د وسلوالو څخه ونیسي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان دی نیوز ورسپانې د خبریال او څېړونکو تلت حسین یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي د سیاسي ګوندونو نا اهلیو واک په غیر رسمي په غیر مستقیمه توګه پوځ ته سپارل دي او هلته اوس د مارشالا بغیر پوځ واکمن دی. تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
په دی نیوز ورسپانه کې تلت حسین د پښتنه راپورته کوي چې هغه څه وجه ده چې د پاکستان جمهوریت غوښتونکي نن دې حالت ته رسېدلي چې دوی نرمه کودې تا ومني. لیکوال لومړی وجه دا بیانوي چې ګوندونه خپل سیاسي محاذ باندې خپله ماتې خوړلې ده. د مثال ورکوي چې تحریک انصاف ټول سیاست د دې شاوخوا راګرځي چې په انتخابي نظام کې ګډوډي ده، نو ځکه پاکستان سم نه چلیږي. خو د لیکوال په خبره د خیبر پښتونخوا وروستیو انتخاباتو ته که وکتل سي نو خپله تحریک انصاف دغه دعوه برعکس خیشي. دی وایي حیرانونکې خبره دا ده چې سیاسي ګوندونه چې پر کوم نظام نیوکې کوي او باور نه ورباندې کوي هم د هغه نظام لاندې کار کوي. دی وایي په داسې حالت کې یوه خلا رامنځته سي چې هغه بیا نور روایتي کوتونه ډکوي. د ده په خبره په دغو کوتونو کې د پاکستان فوج هم دی چې د دې هیواد د ګټو د دفاع دعوه کوي. تلت حسین بل وجه دا یادوي چې مسلم لیگ نون چې د خپل ځان لپاره کم سیاسي ترجیحات ټاکلی وو هغه دا وو چې فیصله وکړه او په پخه اراده یې سرته ورسوه. خو د ده په خبره د عمران خان درنې وروسته مسلم لیگ نون په دې نتیجه ورسېده چې دوی باید خامخا فوج خوشاله او مطمئنه وساتي. د ده په وینا د دې معنا دا سوه چې نه یوازې د فوج د هر ګام تعریف وکړي بلکې دا پوره حق ورکړي چې څنګه غواړي هم هغه سي دي پاکستان مسلې حل کړي. لیکوال درې موجه دا یادوي چې د سیاستوالانو نه اهلي د نرمې کودتا لپاره لاره هواره کړې ده. د ده په خبره د پاکستان په هیڅ یوه برخه کې سیاسي ګوندونو د ښه حکومتداري په برخه کې څه خاص کردار نه دی ادا کړی. د تلت حسین په خبره د پاکستان جرنیلان لا هم نشکاري چې یوه ایجنډا ولري او داسې هم نه بل شي چې واک ترلاسه کړي. د ده په خبره جمهوریت لا هم پر ځای دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس بولار سو د خیبر پښتونخوا 400 ته الته په تحصیل شبقدر کې دلدار غړې پل چې 15 کال وړاندې د سیلابونو لامل نړول شوی وو اوس برته رغول شوی دی. اوس پښتنه دا ده چې دا پل څومره مهم وو او خلکو ته جوړېدو څومره ګټه رسولې ده؟ د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترغزی ورته کتنه کړې ده.
د شوقدر په سیمه دلدار غړې کې د تیرو سیلاونو له وجې ړنګېدلې هغه پل چې به پرې د سوات او ملکان اولس پېښور او دغه شان نورو سیمو ته نږدې تیرېدل 15 کالونه وروسته یو وار بیا جوړ شوی. په دې پل د تیر حکومت لخوا د بیا جوړېدو کار روان شوی چې پرې 390 میلیونه روپۍ خرڅ راغی. یو ځوان حضرت ولی چې د سورلی وګاړه چلوي او په دې پل تیرېدو ور سره مې خبرې وکړې.
یاره جی ما سره دې نو ستا چې گاڑی یو سودا کې مخکې به موږ ته ډېر زیات تکلیف وو او چې کوم دې موږ به په دې چار خدا باندې تلو خو دا ډېره شارټ کټ لار ده. دا پل جوړ شو په دې موږ ډېر زیات خوشحاله وو جی. دا خو دې چې کوم دې نو د پېښور ته سوات ته کالام تنګین او دغه نه ډېر لرې لرې دی نه حل کرا دي. د پړانګ غار نو کټ لار ته ګندو ته تورخم ته دې اړخونو ته ډېر زیات زیرا دي.
ډاکټر احمد علی خان روزانه د 400 نه محمود جنسي غلنه هسپتال ته په دې لار تیریږي او ډیوټي لزی. هغه وویل
نو موږ به زیات تر لکه چې اوبه به زیات بیا په ناګمانه ته وي دوه ډېر اوږده وکه نه تقریبا زموږ د یو ګنټې په ځای دوه درې ګنټې به خرابې دي او د دې تختو په پل به چې تلو راتلو نو خدای شته چې لکه ډېر زیات په مشکلاتو ډېر زیات لګ نه او اوس خو چې دا پل جوړ شو نو ډېر غټ سهولت دی مت الحمد.
کوم مهال چې دا پل جوړ نه وو نو ورسره نږدې د لرګیو نه یو بل پل جوړ شوی وو. خو په هغه پل به د موټر نه 150 روپۍ د لوی ګاډو نه 50 روپۍ د موټر سایکلونو نه 10 روپۍ او د پیاده تیریدونکو نه هم سمودې پورې 50 روپۍ اخستلې کېده. نو اوس چې دا نوې پل جوړ شوی نو ګاډو والاو ته دغه خرڅونه بچت شوی دی.
ریاض د منډیزو هغه 30 د یو مخه 30 د 60 روپۍ وي هغه د پل والا د تختو والا چا چې ساس کړو کنه بس اوس خو به سرکاري شي نو بس دغه 60 روپۍ خو را ده بچ شي.
څو میاشتو پورې په دغه سین چې اوبه ډېرې په تیزی سره بهیر کوي کښتو به پرې هم یو خو او بل خو تیرول خو کشتی د هیت رقم خطرې نه خالی نه و.
تختو په بل باندې به باور نه کوي ځکه چې هغه خټو لرګیو چې گاډي په تل اومه په مشکل باندې تل او یو سو گاډي دین پروتی درې سلور گاډي دي چې ماشوم اوم وفات شوی دی چې مور پلار سره وو په موټر سایکل باندې موټر سایکل لاندې پریوته.
دا پل لګوزیت یو میاشت وړاندې یو ور بیا جوړ شوی دی چې گاډي په تیریږي او ور سره نږدې بازارونه هم یو ور بیا آباد شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د خبرونه د پای شی بوت رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا لانی ساجمن څخه.
د اف ار بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتی سرتیرو لخوا په کډوالو د ډزو پر ضد نن په پیښور کې قبایلي مشرانو احتجاج کړی. د قبایلي سیمو مشرانو ځوانانو زده کوونکو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال ویل چې د بکخیل کیمپ د پیښې ذمہوارانو ته دې سزا ورکړل شي. پرون د امنیتی ځواکونو لخوا په بکخیل کیمپ کې دوه کډوال وژل شوي وو. د پاکستان پوسټ د شمالي وزیرستان د خلکو د غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. پسین صبح کې د تیرو درې ورځو راهیسې د ګرمۍ نه د مشو کسانو شمیره تر 350 زیاته شوې ده. د خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن یو چارواکي امان الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی مرکزونو ته شاوخوا 1500 مړي راوړل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د هیواد امنیتي سرتیرو د تیرو درې ورځو د جګړو وروسته د کندوز د چاردرې ولسوالۍ ولکا ټینګه کړې ده. وسلوالو د جون په 21 نیټه د سخت نښتو وروسته په چاردرې ولسوالۍ ولکا ټینګه کړې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سر منشي خاص استاذ وایي سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده. اوس د دې وخت راغلی دی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حالاتو په اړه په خبرو کې ویل چې نړیوال سیمه ییز طاقتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سیړونکو په شام کې کستن د عامو وګړو په نخښه کول غندلی او وایي چې لدی وچی بمونه غورځول کیږي، محاصره شوي خلک له لوګي مري او د کړه غږ یې نه اورېدل کیږي. د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو پر مهال 130 وژل شوی دی. بلخوا یاغیانو نن حکومتي ځواکونه پر دې تورن کړي دي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په یو برید کې 3 عام وګړي وژلي دي. او د امریکا میډیا خبر ورکوي چې د ټایټانیک او اتر مشهور فلمونو په ګډون د هالیوډ د موسیقي پیژندل شوی موسیقار جیمز هارنر د 80 کلونو په عمر کې نن د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. له دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته ورسېدې. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبریالانو سره یو ځای تر سبا له تاسو اجازه غواړو. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.